آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو ویدم کو سلام ما خامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د قوسیالین د میاشتې 25 د دسمبر د 14 نیټه سره برابر ده د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلي په روان خبرونه کې بعد خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري اوس په موکې د مهمو خبرونو سره ټکوته
افغانستان ویلای هم پریکړه نه کړې چې د سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې ورګټي او کړه په پاکستان کې نن ټول خنځي تړل شول او د هغه په هغه خنځي د طالبانو د بریټ کلیزل بنزل کېدل چې 150 تنه پکې وژل شول او د سوری دولتي مطبوعات وایي حکومتي ځواکونو د وسلوالو ډالنه یو مهمه غونډه نیولې
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار بخپاره شي په ټول پاکستان کې نن خونځي بندو دا چې والی په رپورټ کې اورو د عربو د اتحاد رئیس یو څو شی به مخکې اعلان وکړ چې هر ډول ائتلاف شته ترهګرۍ په ضد مبارزه کې دوی ملاتړ کوي په جنوبی ولایت هلمند کې د ګوزان دومه پیښه هم ثبت شو او د یو ایس ایډ اداره غواړي د افغانستان په 1500 کې د کارموندنې مرکزونه جوړ کړي رپورټونه وروسته درته خبرو خو اوس په موقعي بشپړ خبرونه ته چې زنا شباشنا او عاشق الله رحیمزی درته اورو
السلام علیکم دا هم پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د ګډون د بلنې په حق لوي چې د دې ائتلاف په حق لا بشپړ معلومات نه لري خو د ټولو هیوادونو نه غواړي چې د ترګرۍ په ضد مبارزه کې د افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې افغانستان اوس مهال د ترګرۍ سره د جګړې په لمړۍ کرخه کې دی د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د کلونو راهیسې د ترګرۍ په مقابل کې په جګړې بوختي او د ټولو هیوادونو نه غواړي چې د ترګرۍ پر ضد مبارزه وکړي
زه په هغه موقف کې نه یم چې د حکومت په نمایندګۍ ځواب ورکړم هغه د بهرنیو چارو وزارت به خپل موقف واضح کړي اما موږ په پولیسو کې هیله مو ده چې په منطقي کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښي د تروریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو ترسو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقي او د نړۍ ثبات سوالانه راولي
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه ورکړي چې د تروریستي ډلو په خلاف مبارزه کړي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو د ائتلاف سره یو ځای شي د افغانستان حکومت ویلي دی چې په دې ائتلاف کې د ګډون لپاره به لمړی د ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي وروسته به د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي
په هلمند کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده د هلمند په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د نهر سراج په ولسوالۍ کې یو شپږ نیم کلنه جلۍ د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ناروغۍ اخته شوې ده د هلمند ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي معافیت د څانګې مشر ډاکټر عبدالحد حازم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د مثبته پیښه د دغه ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ د بارکسیو په کلي کې دوی ثبت کړې ده ډاکټر حازم په دغه پیخه حیرانتیا و خو ده او وی ویل چې دغه ماشومې په وخت د پولیو ضد واکسین هم اخیستی و ډاکټر حازم وویل لومړی خدا تر هغه هدف چې موږ ته ټاکل شوی د لوړ عمر ماشوم دی یعنی د شپږ نیمو کلو دی او موږ د 15 کلو نه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکوو بل څېړنه کوو چې د دې مثبتې پیخې اصلي عامل پیدا کړو چې آیا دا ماشومه بل ځای ته تللې او که نور څه دي
د قندار د هوایي ډګر د ورستې خنړې په هپاړه د ولسی جرګي غړي په قندار کې د خپل لمړنۍ او تحقیقاتو پایلې له مطبوعاتو سره شریک کړل پلاوی د پیخي اصلي دلیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي هوایي میدان ته نږدې غیر منظم او غیر قانوني تاسیسات او د پیخي پر مهال د 215 اتل قول اردو د لوري د امنیتي ځواکونو د خاص قطعې ته نه اجازه ورکول دي. د پلاوی مشر عبدالحی اخوزنده وای چې بریټکون کې په دوه موټر کې هوایي ډګر ته نه نوتی و.
په ټول پاکستان کې خونځین د هغه بریټ د لمړنۍ کلیزې په خاطر باندې چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یو پوزی خونځي باندې وکړ او 150 تنه ووژل چې 144 ماشومانو. د حکومت وایان مشتاق غنیوی د خونځي تړل د ملي ماتم یو برخه ده. غنیوی دا کار د احتیاط لمخې هم کړی دی. د پاکستان د جګپوړو پوزی او ملکی چارواکو په پیښور کې په خاص مراسمو کې برخه اخیستې وه او په برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ته مډالونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ملت ته په وینا کې ژمنه وکړه چې وسلوال افراطیت به له منځه یوسي. نواز شریف وویل د خپلو ماشومانو د پاکې وینې د هر څاڅکي غچ به واخلي.
انشاءالله وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا جائے گا. پاکستان کا گوشہ گوشہ
ډیر ضربه په پاکستان کې د تروریزم مړی په بشپړ توګه پریشي. په ټول پاکستان کې به امنیت وي. د هغو کسان وجود به ختم شي چې د علم شمع مړی کوي او د هیواد په هر کلی او ښار کې به د علم شمع بلی شي.
په خونځي باندې د بریټ نوروسه د پاکستان حکومت د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات زیات کړل. د اعدام په سزا لګیدلې بندیزونه لری کړل او پریکړه وشوه چې تر دې وروسته به هغه کسان چې په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي چې په وسلوال افراطیت کې د لاس لرلو شک پرې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو.
د سوری دولتي مطبوعات او د سارنې یو ډله وایي چې حکومتي ځواکونو د لازقې ساحلي ایالت سره نږدې یو مهمه غونډې نیولې ده. د لازقې خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کړي. دولتي تلویزیون د پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل شوی وایي حکومتي ځواکونو او د حکومت طرفدار ملیشو په محلي وخت نن سهار د نوبا غونډې ونیوله او د تروریستانو مرکزونه او مرچلې تباه کړل. چارواکي وایي د غونډې په نیول کېدو سره د لازقې ساحل ته د وسلوالو خطر کم شوی دی. د غونډې د بشار الاسد حکومت لپاره یو قوي مرکز ګڼل کیږي. په همدې حال کې روسیا وایي هوایي ځواکونه یې په 13 ساعتونو کې د سوریه په حلب، ادلیب، لازقې، هاما، حمص، الحسکا او راقي خارونو کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو 212 بمباري کړې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او روسیا د سوریه په مسله کې د شریک کار د لارې سر بدلون راوستل شي. په ماسکو کې د روسیې د لوړ رتبه مشرانو سره د خبرو نه پس خغله کیری د خبري د خبري اعلان سره په یو ناسه کې کړي. نور تفصیل د جعفر خان نه په رپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره د تفصیلي ملاقات نه ورسته د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. خغلی کیری له دغه خبرو ورسته وویل
زه فکر کوم چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې امریکا او روسیا دواړه د قابلیت لري چې په شریک کار وکړي نو په سوریه کې مستر تغییر راوستل شي.
روسیا او امریکا په سوری او یوکرين کې د سیاسي حالاتو په اړه مخالف نظر. همدغه راز امریکا په کال 2014 کې د روسي په لاس د کریمیا د نیولوس په سر هم د روسي سره جنجال لري. د سوری په مسله کې روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد سره ولاړه ده او امریکا د بشار الاسد رژیم د بشر د حقوقو مجرم بولي او د واک نه د لری کېدو غوښتنه کوي. جعفر هاند، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوريا. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن په بغداد کې د عراقي مشرانو او امریکایي قومندانانو سره وکتل. د خاغلی کارټر د سفر هدف د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د عراقي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ څرګندول دي. د امریکا حکومت کوکه کوي چې د داعش په خلاف جګړه شدیده کې خو یو شمیر عراقیان په دې کې زړه نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته په خپل خاور کې د داخلو اجازه ورکړي کنه. د خلکو د اندېښنې د عراقي مشرانو لپاره هم اندېښنه پیدا کړې دي ځکه هغوی باید پریکړه وکړي چې آیا امریکایي هلیکوپټرو او نورو پوځیانو ته اجازه ورکړي او کنه چې په عراق کې د داعش په خلاف جګړه وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونه او حوثي شیعه یقینو په یو بل تور لګولې چې د اوربندې سرغړونه کړې ده. سره له دې چې اوربند نن د چهارشنبې په ورځ تر ډیره حده مراد شوی و خو په حوثي شیعه یقینو تور لګېدلې چې لا هم جګړه کوي او د هوانونو ډزې کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو هم تور لګېدلې دی چې د حوثیانو په یو مرکزونو په څو مرکزونو هوایي بمباري کړې دي. په یمن کې اوربند پرونډای سي په داسې حال کې نافذ شوی چې د حکومت او یاغیانو استازي په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې کوي.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو استازو د 2014 میلادي کال د جمهوری د حکومت د لګښتونو په بودیجه موافقه ته ورسیدل. د راتلونکي میلادي کال بودیجه چې 1.1 تریلیون ډالر ته رسیږي په ډیرو برخو کې د سوداګریزو او انفرادي خلکو د مالیاتو د تخفیف موده اوږدوي. او روسي خبردار چې دلته په امریکا کې د سه شنبه په مخام د راتلونکي جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ مناظره کې د ملي امنیت او د بهرنی چارو پالیسی د مهمو ټکو په توګه یاد شوله. په پاریس او د کالیفورنیا ایالت کې د روسي تروریستي پیښو وروسته د لومړی ځل و چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان په لاس ویګاس کې د تلویزیونی مناظره لپاره مخامخ شول. د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د مخالفو کاندیدانو لخوا د جمهوری د سخت غبرګون سره مخامخ شو او د هغه وینا یې وغندله چې ویلی و امریکا ته د غیر امریکایي مسلمانانو پراتک بندیز ولګول شي.
او سم سپورتي خبرونه د ماتي الله عابد نورو چې په استډیو کې همداشي به حاضر دي. عابد صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ.
مننه
د سپورت تازه خبرونه
ته. سپورت مینوال مومن په دې انتظار دي پر نن سبا مشهور د کرکټ موسم دی او وړي چې ټول دنیا د خپل ټیمونو لوبې په تلویزیون ګوري. منګه د کرکټ میچونه چکلای لوبي چکلای هغه منګه نشو کتل یو ځنی هغه لوبي ګوډ شپ نړیوال او جامونو کې افغانستان لوبيږي او هغه فرصت ته برابر دي. اوس کرکټ بورډ دا اعلان وکړ خبره ورک چې د 15 د دسمبر نه چې په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ کوم لوبي کیږي هغه په ژوندې بڼه په تلویزیون کې خبر کیږي. دا د کرکټ د مینوالو پر غټ زیره د خوشحالي خبر دی چې دوی به هم د نورو په شان د خپل د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د تلویزیون په پرده ګوري. نو دغه لوبې به په شارجه کې کیږي. ډېر انتظار نه پس اعلان وشو نن د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم دانش په فیسبوک پاڼه باندې دا ویلي دي چې د یو نړیوال کرکټ چینل سره موافقه کړې ده چا کې یو هندوستاني چینل دی او یو پاکستاني. د افغانستان د یو چینل سره هم خبر روانې دي چې هغه به ملاوس پور نه راغلي کلاغه هم معلوم شي. نو به هم مینوالو ته ښکاره شي. نو دغه لوبې د افغانستان د کوربتوب اساس باندې شارجه کیږي. د مخ کې افغانستان تل زیمبابوې ته په زیمبابوې کې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې کړې وي چې 3 ورځنۍ او 2 شل ورځې ګټلې وي او بریالی کور ته راغلی. اوس به زیمبابوې د خپل مقابل بدل اخیستل کورته وایي هغې لپاره راځي زیمبابوې کې شارجه کې لوبې کوي. نو مینوال د منتظر یو چې د کرکټ باره کې نور کوم خبرونه راځي به ورته شریک کړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو په ټول پاکستان کې خونځي نن د هغه برید د لومړنۍ کلیزې په خاطر بندو چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یو پوځي خونځي باندې وکړ او 155 تنه یې ووژل چې 144 ماشومان وو. په دې اړه د امریکا غږ ډیوی رادیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی دی د پیښور آرمی پبلک سکول خونړی پیښې د کام هر تنزړه دومره دردولې دي چې دغه درد هیڅوک نشي هیرولې. د دغه ګلونو ماشومانو قربانۍ لکبله کام د ترهګرۍ په ضد یو موټی شوی دی او د کام او سیاسي مشرانو په مرسته او ډاډګیرنه حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو لړۍ پیل کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د پیښور آرمی پبلک سکول کې د تیر کال 14 دسمبر خونړی پیښې لومړنۍ کلیزي دستوري ته وینا په وخت وزیر اعظم میانواز شریف زیاته کړه ترهګر دومره بے دردی او ظلم سره واړه د سکول ماشومان وجلی دي د کوم چې د نړۍ یو مذهب هم اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم ویناوه چې هغه د ټول کام او د آرمی پبلک سکول ماشومانو کورینو سره دا لوس کوي چې دوی به دغه ماشومانو د ویني یو یو ساس کی بدل اخلي او تر هغه به ذیل نه ختموي.
علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا. میں ان والدین کے دکھ سے آگاہ ہوں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی.
آرمی پبلک سکول دی دستوری کې د وزیر اعظم میانواز شریف سره سره د پاکستان دریواړو پوځونو جوائنټ چیف اف سټاف جنرال راشد محمود د پوځ سر لخر جنرال راحل شریف د سمندري او هوائي پوځونو مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان اعلی وزیر پرویز خټک د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د سې سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ، دا بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک، دا آزاد کشمیر وزیر اعظم چودھری عبدالمجید، دا گلگت بلتستان اعلی وزیر حفیظ الرحمان، دا پاکستان داخلہ چارو وزیر چودھری نثار علی خان، دا خزانے وزیر اسحاق ڈار، دا تحریک انصاف مشر عمران خان، سره سره دا آرمی پبلک اسکول کے تیر کال وجل شو معشومان و میندو او پلارانو هم گډون وکړو. وزیر اعظم میاں نواز شریف دستوری د خپل وینا کې زیاته کړه چې ضرب اعظم عملیاتونه د ډیر مطمئن دي او هم دغه عملیاتو لګبل نن پاکستان کې امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. په هیواد کې د سیاسي مشرانو په مرسته جوړ شوې قومي تګلارې د لاندې هم حکومت او پوځ کوټېډي ګامونه پورته کړي دي او د هیواد دننه هر ځای ترهګرو ته ماتې ورکړې ده. اوس ترهګر په خپل ځان دي او هغوی ته پټېدلو لپاره ځای نه میلاویږي. وزیر اعظم د 14 دسمبر ورځ د پاکستان تاریخ کې مدام یاد ساتلو لپاره هر کال په 14 دسمبر د تعلیم کامی اعظم ورځ مانځلو او اے پی ایس ماشومانو په نوم پېښور کې پوهنتون یا یونیورسٹی جوړولو اعلان هم وکړو.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہماری تاریخ کا حصہ تو بن چکا ہے، لیکن میں اسے اپنے حاضر مستقبل سے منسلک بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس دن کی یاد ہمیشہ ہمارے راستے پر مستحکم رکھے. اس لیے میں آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عامی پبلک اسکول شہدا یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کرتا ہوں.
دغه دستوره کې وزیر اعظم، پوځي مشرانو او د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو د وجل شو ماشومانو او د هغوی استادانو کورینو کې میډل یا تمغه او هرې کورینې ته یو یو پلاټ ورکولو کاغذونه هم وویشلو. آرمی پبلک اسکول دننه او بهر د دستورې په وخت په هر سخت په ولکه کې اغستلی وو. هر خوا سخت سکیورټی لیدل کېدل او سخت سکیورټی په وجه شخصي او بهرنۍ میډیا خلکو ته د اسکول دننه او خوښاته ورتللو اجازه هم نه وو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم پام وکړئ د بل رپورټ اوریدو ته. د عربو د اتحاد رئیس نبیل العربی یو څو شیبې مخکې اعلان وکړ چې هر ډول ائتلاف چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې دوی ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون ویل چې په افغانستان کې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې لا مخ په ویجاړېدو دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل پوځي حضور محدودوي، وسله وال طالبان په افغانستان کې د یو لړ بریدونو په ترسره کولو کې بریالي شوي دي. په دې اړه به د افغان چارواکو خبرګون راواخلو او د داعش سره د مبارزې په نور الخونو به البته په رپورټ کې تفصیل واورو.
د امریکا د دفاع وزارت د کانګرس لپاره د یوې نوې ارزونې په ترڅ کې ویل چې د افغانانو مرګ ژوبله د سکال د پایل راهیسې، یعنی د جنوري د میاشتې نه راپدې خوا، د نومبر تر نیمای پورې 28% زیاته شوې ده. د دفاع د وزارت رپورټ وایي چې د افغانستان امنیت ته ګڼ شمېر ترهګر او ترهګریزو شبکو خطر پېښ کړی چې په سر کې د طالبانو شبکه او د حقانی شبکې یادونه وشوه. تر هغې وروسته بیا د القاعده د شبکې او د اسلامي دولت د ډلې خطر جدي ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د پنټاګان دا ارزونه تاییدوي چې وایي د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ویجار شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي مخالفینو پر روان کال کې د یو شمیر ولایتونو د نیولو پلان درلود خو بریالي نشول. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د توندلارو اسلامي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د 40 اسلامي هیوادونو د نوي ائتلاف جزئیات وړاندې کړل.
ترهګری نړۍ ته خورا زیانمنونکې ضربه ده او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو ته. اسلامي نړۍ د دې تروریستي بریدونو له کبله رنځ ګاللی، که لویدیځ ته وګورو او که ختیځ ته، نو د دې وخت را رسېدلی چې اسلامي نړۍ هم د دې لوی ګواښ په وړاندې متحده ودرېږي.
په همدې تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د افغانستان د بهرنیو چارو پر وزارت اړه لري چې د سعودي عربستان لخوا د داعش په وړاندې په نوي ائتلاف کې د شاملېدو پر غوښتنې خبرې وکړي.
اما موږ په پولیسو کې هله مداده چې په منطقي کې هر هواد لکه افغانستان غونډې جديات وخی د تروریزم سره مبارزه وکي، لکه چې موږ مبارزه کوو.
په همدې هڅو کې د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د داعش په خلاف هوایي بمبارۍ د هغې پراخې هڅې یوه برخه ګڼل کیږي چې غوښتل یې د سوریه یاغي ډلو او د بشار الاسد رژیم د مشترک دښمن د له منځه وړلو لارښوونه او هدایت پکې وشي. د دې ترڅنګ فرانسه هم د لومړي ځل لپاره د داعش په وړاندې د کروز مسایل وکاراوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرز نه مسؤل وساتی. هغه ماشومان هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي هغوی ته حتماً د فلج واکسین وربلګوي تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
په جنوبی ولایت هلمند کې د ګزند دومه پیخه هم نن ثبت شوه. طبي کارکوونکي وایي چې د ګزند وهلي ماشوم عمر هم تر 15 کلو لوړ دی او واکسینونه یې هم اخیستي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
د پولیو د مثبته پیشه د هلمند په ګریش کول سوالي کې رامنځته شوې ده. د دې ولایت د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالاحد حازم آشنا رادیو ته ویل چې ګزند وهلي ماشوم انجلی ده او د بارګزو د کلی اوسیدونکی ده. د زیاته کړی چې ګزند وهلي انجلی شپږنیم کال عمر لري او دوی ته ځکه د حیرانتیا وړ پیښه ده چې یادی ماشوم انجلی پر خپل وخت ټول واکسینونه هم اخیستي. تر دې مخکې د کال په پیل کې د هلمند په جنوب په خانشین ولسوالۍ کې هم یو مثبته پیښه ثبت شوې وه. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاری آشنا رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې نامنې د پولیو د کمپاینونو په وړاندې اساسي ستونزه ده. د زیاته کړې چې جنگ ځکني ماینونه او لا هم د کورنیو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی هغه عوامل دي چې د ګزان په وړاندې د ماشومانو د واکسین په برخه کې عمده خند بلل کیږي.
د خپل داسمه نه لري معنا دا ده چې ویروس په ولایت سرکولیشن لري جریان لري. زموږ د واکسیناسیون پروګرامونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو موږ یې عملي کوو.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د پولیو پر ضد د هڅو په برخه کې به ډیری خواوی په دې پروګرام کې ور شامل کړي.
دا به باندې یو اساسي پروګرام په کار دی، یو پلان په کار دی، سبا ته به څه ټول جهات ټول اداره او خلک په مشور کې په دې پروګرام کې به شامل کړي.
په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د همغږي د برخې مسول سید کمال شاه عارف آشنا رادیو ته ویل چې په هلمند کې د پولیو تازه پیښه دوی ته هم د حیرانتیا وړ ده او روغتیایي ټیمونه تحقیق کوي چې معلومه کړي په دغه عمر او د واکسینونو تر بشپړولو وروسته بیا هم ولي یا د ماشومه د پولیو د مرض قرباني شوی ده. په روان میلادي کال کې په هلمند کې د پولیو دوه پیښې، په فراه کې څلور، په ننګرهار کې اته، او په کونړ، پاریاب، هرات او نیمروز ولایتونو کې د پولیو یو پیښه تر اوسه پورې سب شوی ده.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپوهنکی. درنو هیوادوالو، د پولیو لګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
دویس ایټ اداره غواړي د افغانستان په یو لسو پانتونونو کې د کارموندنې مرکزونه جوړ کړي. دا مرکزونه به له هغو محصلینو سره چې د تحصیلي دورې په پای کې د کار په لټه کې مرسته کوي. رحیم ګل ساروان په کابل پوهنتون کې د کارموندنې له دغه ډول یو مرکز نه راپور جوړ کړی او رالیږلې دی چې په ګډه یې اورو.
د کابل پوهنتون نومړی هغه پوهنتون دی چې پکې د یو ایس ای ډی لخوا د کارموندنې مرکز پرانستل شو. دا مرکز به له محصلینو سره مرسته وکړي تر څو د کارموندنې په لارو چارو ځانونه بلد کړي. ترڅنګ هغه محصلینو ته به هم د انټرنشپ یا عملی کار زمینه برابر کړي چې د تحصیلي دورې په پای کې وي. دا مرکز چې د یو ایس ای ډی د پوهنتونونو د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختیا د پروګرام لخوا جوړ شوی. د دې پروګرام مسؤلین وایي دا مرکز به محصلینو ته د سی وی جوړولو، د کار مرکې، د کمپیوټر او انګلیسي کاري اړین ظرفیتونه وښيي. ای
زمینه دا مرکز به هغه محصلینو ته چې تازه فارغیږي د دې زمينه برابر کړي چې له نورو محصلینو سره ښه رقابت وکړي. بل دا چې د کار ورکوونکو سره به د انټرنشپ لپاره وتوانېږي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
دا پروګرام به نه یوازې په کابل پوهنتون بلکې په یولس نورو پوهنتونونو کې هم تطبیق شي. دا پروګرام په یو کال کې تر سره پوري محصلینو ته د کارموندنې د لارو چارو د روزنې زمينه برابروي. دا پروګرام د دریو کلونو لپاره طرح شوی دی. د کابل پوهنتون تر دې شوزر پورې محصلین لري. د کابل پوهنتون رئیس حبیب الله حبیب وایي د دغه سي مرکزونو جوړول محصلینو ته ګټه رسوي او محصلین د کار مارکیټ اړتیا ته په کتو په مستقیم مهارتونو کې روزل کیږي.
د ټاپی کمپنی په توګه سره امضا شو بل اخر دا یو غټه پروژه ده. بل اخر هرومرو دغه پروژه ته مستقیم کارمندان په کار ده بل اخره همدغه سه د نور صنعتي بخشو کې یا تولیدي بخشو کې
په دې مرکز کې د خصوصي کمپنۍ او استازي هم راغون شوی وو. دوی ویل چې په پانتونونو کې کیفیت ټیټ دی او ان کله خو وړ او مستقیم محصول نه پیدا کیږي چې د دندې اړتیاوې پوره کړي. بلورته د کابل پانتون محصلین به وایي د پانتون دروانو زده کړو ترڅنګ د کارمندنې په مهارتونو د پوهېدو اړتیا زیاته ده او داسې مرکزونه ورسره مرسته کوي.
زه به وکولی سم د خپل درس ترڅنګ یا د خپل غریشته کې چې ما ته درس ویلی ده ترڅنګ نور مهارتونه هم ولرم. زه به وکولی سم په ډېر په اسانه ډول باندې ځان لپاره وظیفه پیدا کړم او
سیمینارونه کولی شي چې یو محصل چې کله له پوهنتونه فارغیږي دوی زرته زره کار لارې ته ورسوق کړي.
ځینې نور محصلین به وایي بیکاري زیاته شوې ده او د کار مارکیټ پیچلی دی، نو باید داسې مرکزونه نور ولایتونو کې هم جوړ شي.
دا د کارموندرې هغه لارې چارې ځوانانو ته ښیي، یعنی څه رقم دی وکولی شي کار پیدا کړي او هغه مشکلات څه رقم حل کړي.
که څه هم د احصایو له مخې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي بیکاره دي، خو بل لور ته ډیری هغه محصلین چې له پوهنتونونو فارغیږي د خپلې رشتې اړوندې دندې نشي پیدا کولی. تر څنګ خصوصي سکتور بیا وایي افغان پوهنتونونه دي مسلکي محصلین وروزي تر څو د بهرنیو کارکوونکو ځای خپل افغان مسلکي او روزل شوي کارکوونکي ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، رپورت ما هم اورید. نن په پیښور کې په یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو د برید یو کال پوره شو. د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ د بدلون اغیز په افغانستان څه و؟ د خبر اترو گفته شنود د نن ما خام په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. موضوع درته په فیسبوک هم لیکل شوی ده، کولی شي خپل نظر او پوښتنه را سره شریک کړي. اوس په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د ګډون د بلنې په حق لوي چې د ائتلاف په حق له بشپړ معلومات نه لري، خو د ټولو هیوادونو نغواړي چې د ترګري پر ضد مبارزه کړي د افغانستان سره مرسته وکړي. د قندار د هوایي ډګر د ورسې خنړی پیخي پاړه د ولسی جرګې کړي په قندار کې د خپل لمړنۍ تحقیقاتو پایلې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت روغتیایي چارواکي د نهر سراج په ولسوالۍ کې وشپګنیم کلن انجلۍ د پولیو یا د ماشومانو د غزن په ناروغي اخته شوې. په ټول پاکستان کې خونځینن د هغه بریده لمړنۍ کالج په خاطر بند و چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یو پوځي خونځي باندې وک او 150 تنه ووجل چې 104 تبهتي ماشومان و. د سوری دولتي مطبوعات او څارنې یو ډله وایي چې حکومتي ځواکونو د لازقي ساحلي ایالت سره نږدې یو مهمه غونډه نیولې ده. د لازقي خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي چې امریکا او روسیا د سوری په مسله کې د شریک کار د لارې ستر بدلون راوړستلی شي. په مسکو کې د روسیې د جګړو مشرانو سره د خبرو نه پاس کغلی کیری د خبرې د خبريالانو سره په یوې غونډه کې کړي دي. امریکا د دفاع وزیر اشکار ټنن په بغداد کې د عراقي مشرانو او امریکایي قمندانانو سره وکتل. د خاغری کارټر د سفر هدف د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړه کې د عراقي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ څرګندول دي. په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو او حوثي شیعه یاغیانو په یو بل تور لګولې چې د اوربن نه سرغړونه کړې ده. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو استازي د 2014 کال د حکومت د لګښتونو په بودیجه موافقه ته ورسېدل. او په امریکا کې د سیشن په مخام د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ مناظره کې د ملي امنیت او د بهرنی چارو پالیسی د مهمو ټکو په توګه یاد شول.
درنه اوریدونکو، نن ساته خبری پښتو خبرونه د پاره راټو کړی مطالبه او خبرنامه او چې تاسو واوریدل. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي او په سیبا د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې موضوع تاسو سره شریک شو چې په پیښور کې په پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو د برید یو کال پوره شوی. د پیښور سره د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ د بدلون اخیز په افغانستان څو او تر اوسه پورې اغیز څومره احساسي قدر منوریدونکو کولای شي چې د فیسبوک پاڼه موضوع ولولي او خپل نظر سره شریک هم درنګ سټډیو کې هم کولای شي چې د یاد موضوع په اړه خپل پوښتنه مطرح کړي تر بیا هم الله مالشي.